په افغانستان کې شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د مشر وروستۍ څرګندونې اوري چې ننګرهار ته په سفر کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت د داعش د له منځه وړلو لپاره قوي اراده لري. د افغانستان ولسي جرګې هم نن په پاکستان له ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د نویو تاسیساتو د جوړولو خبره مطرح کړه او وی ویل حکومت باید له اساسي قانون سره سم د خپل حاکمیت دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د هستوګنې موده غځول شوې ده. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، ملالۍ بشیر سټډیو ته راغلې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره هلته د افغان ماجرینو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. د بامیان ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو عمومي مشر نیولی دی او د اروپایي اتحادیې مشرانو ویلي چې خپل اتحاد ته ژمن دي. بشپړه خبرونه په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان د شپږو میاشتو لپاره هلته د افغان ماجرینو د اوسېدونکو د اوسېدو کارتونه تمدید کړي دي. په پاکستان کې د افغان ماجرینو د کارت موده تر راتلونکو دوو ورځو پورې پوره کیږي او وړاندې پاکستان ویلي و چې دغه موده به تمدید نه کړي، خو حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې پاکستاني چارواکو نه یوازې د کارتونو موده تمدید کړه، بلکې ژمنه یې کړې چې افغان ماجرین به له دې وروسته نه ځوروي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر په داسې حال کې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د کارتونو د تمدید هوکړې ته رسیږي چې د خیبر پښتونخوا پولیسو په تیرو څو ورځو کې له 2000 ډیر افغان کډوال زندانی کړي دي. ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ترکیه په نړیوال ډګر کې بریدونه د نړیوال ګواښ په توګه یاد کړی او د تروریزم او افراطیت په وړاندې پر ګډې مبارزې ټینګار کړی. ارګ او اجرائیه ریاست د اعلامیو په خپرولو سره د ترکیه په هوایي ډګر کې بریدونه په کلکو ټکو غندلي او د افغانانو په استازیتوب یې د ترکیه له خلکو سره غمرازي ښودلې ده. تیره ورځ د استانبول د اتاتورک په هوایي ډګر کې ځانوژونکو بریدونه لږ تر لږه 140 کسان وژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د بامیان ولایت چارواکي وایي د طالبانو یو عمومي مشر نیولې دی. د بامیان ولایت ویاند عبدالرحمن احمدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه کس د بامیان ولایت د کشفي او اپراتیفي فعالیتونو په نتیجه کې ونیول سو. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د طالبانو دغه لوړپوړی کس په بامیان ولایت کې په یو شمېر تخریبي عملیاتو کې لاس درلود او همداراز یې په سنگپور سیمه کې په یوه حمله کې چې پکې درې پولیس وژل سول هم لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا مرستندوی اداره یا یو اس اید به 120 افغان میرمنو ته د بوسونو للارې په افغانستان کې د نن په شخصي پوهنتونو کې د لیسانسي پر کچه د زده کړو زمینه برابره کړي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د امریکا له شانز دفیر مایکل رینور سره په دې اړه ولیدل او د امریکا په سفارت کې یې د پروموټ په نوم د دغه پروګرام په پرانیست غونډه کې برخه واخیسته. په دغه غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره ډاکټر فریده مومند، د ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو وزارت وزیره نسرین اوریاخیل، د شذو چارو وزیر دلبر نظری، د یو اس ایډ رئیس هربرت سمیت او د آسیا فاونډیشن استاذ عبدالله احمد زیهم برخه اخیسته و. د پروموټ پنون د شذو د لوړو زده کړو د بورسونو دغه پروګرام د یو اس ایډ لخوا د راتلونکو 15 کلونو لپاره تمویلیږي او د آسیا فاونډیشن لخوا پلی کیږي. اوس یو څو بهرنی خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپایي اتحادیې مشرانو ویلي چې خپل اتحاد ته ژمن دي. د برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه له وتلو وروسته پاتې 8 هیوادونو د لومړي ځل لپاره غونډه وکړه. نن په بروکسل کې له سرمشریزي وروسته چې پکې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون ګډون نه وکړي، د اروپایي ټولنې هیوادونو برتانیې ته خبرداری ورکړ چې که غواړي د اروپایي ټولنې له بازار سره بیا هم سوداګري وکړي، باید د اروپایي ټولنې هیوادونو وګړو ته اجازه ورکړي چې برتانیې ته د ننوتلو اجازه جاري وساتي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل د اروپایي ټولنې مشران نه غواړي د دغه بلاک تړونونه تغیر کړي، ځکه غواړي خپل راتلونکی تضمین کړي. مرکل وویل چې د برتانیې له وتلو سره اروپا له یوه جدي حالت سره مخامخ ده، خو دې ویل فکر کوي د ټولنې 8 غړي هیوادونه دغه وضعیت کنټرولولای سي. ترکی چارواکو د پرونی حملو د قربانیانو نوې شمیر شو دلې د نوې معلوماتو لمخې د استانبول پر اتا ترک وای ډګر په حملو کې یو 40 کسان وژل شوی او 209 ټپیان دي. په دغه حملو کې له وژل شوی څخه لس بهرنیان او درو نور کسانو د دوو هیوادونو تابعیت درلود. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسي سیال ولادیمیر پوتین له هغه وروسته چې ترکیه تیر کال روسي الوتکې وویشتې د لومړي ځل لپاره تلیفوني خبرې وکړې. دواړه کرملین او د اردوغان دفتر وایي دواړو نن په تلیفون توافق وکړ چې په خپلو کې به بیرته همکاري پیل کړي او د مخامخ لیدنې لپاره یې چمتووالی وښود. د اردوغان دفتر ویلي دواړه د توریزم پر ضد د مبارزې په اړه هم توافق وکړ. او د قرقیزستان د قزاقستان امنیتي ځواکونو په اکتپه ښار کې تر خونړیو حملو څو اونۍ وروسته یو شمېر اسلامي سختریز نیولې دي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې نن ویلي چې له مشکوکو اسلامي سختریزو څخه یوه هغه مهال په ځان پورې تړلو موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونه یې د نیولو هڅه وکړه. کمیټې نه دي ویلي چې قرغندي کې د جون د 16 د عملیاتو پر مهال څومره مشکوک کسان ونیول شول. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکای اورګ وړاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي داعش به په افغانستان کې ځپی یا به وسلوال دی ته اړ باسي چې بیرته له پولې واوړي او خپل اصلي مینې ته وګرځي. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نوي تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي او حکومت باید له اساسي قانون سره سم د خپل حاکمیت دفاع وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر بیا وایي چې پاکستان په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د هستوګنې موده د شپږو میاشتو لپاره غځولې ده.
نن د پاکستان صدر اعظم ښاغلي نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړ چې شپږ میاشتې د دې ساعتونو موده نور مغفل شي.
ملګری ملتونه وایي هغو افغانانو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي د پخوا په پرتله دوه برابره مرسته ورکوي. یا ترکیه د استانبول په هوایي ډګر د خونړي برید په اړه د افغانستان د په ګډون د نړۍ د مشرانو له وروستیو څرګندونو مو خبرو. د افغانستان ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي چې داعش به په افغانستان کې ځپي یا به وسله وال دی ته اړ باسي چې له پولې واوړي او بیرته خپلې اصلي مینې ته وګرځي. ښاغلي اتمر دا خبره ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې کړې. ننګرهار په دې وروستیو کې بیا د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو شاهد دی. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د ننګرهار د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې داعش سخته ضربه لیدلې ده. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د وروستیو څرګندونو تفصیل د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې.
د هیواد د ملي امنیت مشاور ډاکټر محمد حنیف اتمر ننګرهار ته د خپل سفر په جریان کې د کوټو لوسوالي ولسونو ولایتي او امنیتي چارواکو سره تر لیدنې وروسته په وی خبري ناشته کې د داعش ملاتړو هیوادونو ته جدي خبرداري ورکړ او د روسي ځل لپاره یې ترې وغوښتل چې د داعش له مرستې لاس واخلي کنه خپل به د دې بلا ښکار شي.
هغه هیوادونه چې د دوی تر شا دي بیا وار بیا د افغانستان د دولت لخوا په صراحت هوشدار او احتار ورکول کیږي. دا هغه اور د پاره چې تاسو داعش افغانستان ته را لېږلې دي هغه اور به تاسو خپل لمن او تاسو خپل کور بوي. د دې وحشیانه تروریستي وسیلې سره لاس واخلې افغانستان ملت هیڅ تروریزم او هیڅ ظالم ته نه تسلیم شوی دی نه تسلیمیز موږ په وینه کې.
خاغلی اتمر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د داعش په ملاتړو هیوادونو کې څوک څوک دي هغه ویل د داعش اکثریت غړي پاکستانی تابعیت لرونکي دي او د ډیورند کرښې له هاخوا سیمې نه راغلي دي.
دوی د پاکستان راغلي دي. د دوی اکثریت د هغه ملک د تابعیت اسناد لري. د دوی سره د مرکزی آسیا ترورستان یو ځای شوي دي او د دوی سره د خلیج د هیوادو ترورستان په نامه د داعش هم ورسره یو ځای سي. د دوی شمیره په سلهاو ده نه په زرهاو. هغه شمیره چې په زرهاو و یو نیم کال مخکې هغه اوس په سلحاوره و سلحاو ته راکښته سوي څه له منځه ولاړل او څه تښتیدل.
ننګرهار ته د ډاکټر محمد حنیف اتمر راتګ له پیغامونو ډک برېښېده او د مرکزي ادارې پر وروستۍ او جدي پرېکړې هم رڼا واچوله. ده وویل افغان ولسمشر چې د ټولو قوتونو سره علاقمندان دی، د ټولو وسلوالو ډلو د لمنځه وړلو جدي پرېکړې کړې. د ښاغلي اتمر په وینا د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره که نوی جوړ شوی پروګرام عملي شي، نو په ډېر لنډ وخت کې به د وسلوالو ځالې له منځه ولاړې شي.
دیر شر به تاسو واوی چې یو نوې کمپاین هوایی هم ځکنی په دغه پټنځایونو په ضد باندې به هم شروع شي. اما یقین ولرئ چې یو تعداد به حالت نیست شي، یو تعداد به متاسفانه د ډیورن د کرښې څخه خواته واوځي. دوی د هغې خوا سره راغلي دي او بیرته همغه خواته به تلل. هغه چې ژوندي پاتې شي او که تیښته به وي.
د ویلو دا چې اوس مهال د داعش وسلواله ډله د نظامی جګړو ترڅنګ تبلیغاتي جګړې په برخه کې هم کار کوي او په ننګرهار کې د یو اف ام راډیو له لارې تبلیغات کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي داعش وسلوالو ته نور څه نه دي پاتې پرته له تبلیغاتو، او د دوی په خبره د ختیځې سیمې ولسونو د دوی خیالي او تبلیغاتي ویناوې درکړي او خلکو پرې خپل باور له لاسه ورکړی دی.
و امریکا چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار وایي چې داعش به په افغانستان کې ځپي یا به وسلوال غړي دې ته اړ کیږي چې له پولې بیرته واوړي او خپلې اصلي مینې ته وګرځي. حنیف اتمر دا څرګندونې ننګرهار ته په خپل وروستي سفر کې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان ملي امنیت سلاکار په زغرده د داعش د اصلي مینې خبره کوي. اتمر وویل چې د داعش کمپونه له پولې اغاړي دي، دوی له پاکستانه د ډیورن پر کرښه را اوړي او دیخوا فعالیتونه کوي، او شمیر هم هغه څه چې ویل کیږي زرهاو نه دي بلکې په سلګونو غړو ته رسیږي. اتمردا هم ویل چې ډیر ژر به د هغوی پر پټنځایونو هوایی عملیات پیل شي. د ډیورن د کرښې په اوږدو کې یوازې د داعش د فعالیتونو مسله نه ده، بلکې د دې کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا د نویو تاسیساتو د جوړولو پر سر هم په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ راپورته شوی دی. د افغانستان ولسي جرګه وایي پاکستان د ډیورن د کرښې په اوږدو کې د نویو تاسیساتو له جوړولو لاس نه دی اخیستی، او حکومت باید له اساسي قانون سره سم د خپل حاکمیت دفاع وکړي. په دې اړه نور حال د یوسف خان ځدران په رپورټ کې.
ډیورن هغه فرضي کرښه چې د ولسي جرګې غړو په باور پاکستان یې د کلونو رئیس په رسمیت د پیژندلو لپاره د افغانستان اقتصاد او امنیت ته ضربه رسولې ده. د ولسي جرګې غړو د چهارشنبې ورځې غونډه تر ډیره په همدې اړه یو ځل بیا بحثونو ته ځانګړې کړې وه. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د وکیلانو له بحثونو وروسته ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د دغه هیواد د اساسي قانون سره سم د ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي. پاکستان په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړولو ته دوام ورکوي. د قانون له مخې د ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ساتل د حکومت له اصلي دندو څخه دي چې باید په مسؤلانه ډول ورسره چلند وکړي، او په دې اړه موږ اعلامیې هم ورکړي چې د خپل حکومت تر څنګ ولاړ یو.
د ډیورن فرضي کرښه د امیر عبدالرحمن خان حکمرانۍ پر مهال د هندوستان سره د یوې معاهدې تر لاسلیک وروسته د برېټانیا تر استعمار لاندې مشخصه شوه، خو د پاکستان له جوړېدو وروسته افغان حکومت هغه وخت دا کرښه په رسمیت نه و پیژنده، او تر اوسه د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډېر وخت د اختلافونو او جنجالونو لامل شمیرل کیږي. د ولسي جرګې ځینې نور غړي وایي چې د ډیورن کرښې په اړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم حقوقي سند نشته. د دې جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي:
د انګریزانو او افغانستان ترمنځ صرف یوه خبره شوې ده، د انګریزانو د تاثیراتو لاندې ساحه او د افغانستان حکومت بنان هغه سرحد معلوم شو چې دغه زموږ په اصطلاح د تاثیراتو لاندې ده او هغه ساحه ستاسې لاندې، اما خاوره چې د ډیورن د کرښې په نوم باندې یو کرښه پکې تېره شوې چا نه ده ویلې، نه کومه معاهده شته، نه کوم سند شته، او نه کومه حقوقي بڼه لري.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې تاوتریخوالی له تېرو دوو اونۍ راهیسې یو ځل بیا هغه وخت ډیر شو چې پاکستانی ځواکونو په ترخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې. افغان پولیساتو ځواکونو د پاکستان د دې کار مخنیوی وکړ چې په مقابلو وسلوالو ډزو کې دواړو لورو ته تلفات هم ورسېدل. په ترخم کې د افغانستان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د یو ګډ میکانیزم په جوړولو ټینګار وکړ، خو پوښتنه دا ده چې د پاکستان له لورې د ډیورن کرښې د پیژندلو ټولو هڅو سره افغان لوری د دغې فارسي کرښې په اړه څه نظر لري؟ د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اتخاذ تصمیم در رابطه به خط ډیورند
د ډیورند کرخې پاړه د تصمیم نیول د حکومتونو کار نه دی او دا د دواړو لورو ته پراتو ولسونو کار دی چې د دې کرخې پاړه پریکړه وکړي. تر هغه وخت چې په افغانستان کې امنیت ټینګ نشي د ډیورند موضوع د بحث وړ نه ده.
خط ډیورند قابل بحث نه
لدی سره چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د پالیسۍ پر روښانه ټینګار کوي وایي چې د ډیورند کرخې دواړو لورو ته پراته خلک افغانان دي.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د راپورته شوې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راپورته شوې لانجې د کرښې اغاړې په پاکستان کې پر میشتو افغان کډوالو هم یو څه مشکلات کډوالو ته مشکلات زیات کړي. په دوی فشارونه زیات شوي دي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې پاکستان موافقه کړې ده چې د دوو افغان کډوالو د استوګنې موده به چې دوه ورځې وروسته ختمیږي تر شپږو میاشتو نوره وغځوي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي پاکستان په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د استوګنې د مودې له غځولو سره موافقه وکړه. د جون په پای کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې د کارتونو د اعتبار موده پای ته رسیږي او پاکستان ویلي و چې نور به د افغانانو د اقامت موده تمدید نه کړي. په پاکستان کې مخکې تر مخکې پولیسو د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. خو ښاغلی زاخیلوال وایي له پاکستاني چارواکو یې نه یوازې د افغانانو د شپږ میاشتنې نورې استوګنې موافقه ترلاسه کړي بلکې د افغان کډوالو د نه ځورولو ژمنې هم ورکړی شوي دي. ښاغلی زاخیلوال دا څرګندونې له عصمت سروان سره په دې مرکه کې کړي.
ځورونه د مهاجرو واقعا چې زیاته شوې ده. طبعا نور مجالس هم په دغه دوه ورځو کې چې راغلی درلودل، مګر یو مجلس مو د عمران خان سره چې د تحریک انصاف چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت یې پرون باندې بنه درلوده، د دې غوښتنه به ورنه وکړه چې دوی هدایت ورکړي خپل حکومت په خیبر پښتونخوا کې چې د مهاجرو سره خپل وضعیت بهتر دي. هغه وعده یې ماته راکړه او ویل چې دوی به سره بحث لري. یو بل دلیل هم طبعا دلته د مهاجرینو دا د ثبت کارتونه چې دي د سبا ته د موده ختمې ده. خوشبختانه هغه تلاشونه چې موږ دلته درلودل نو نن د پاکستان صدراعظم ښاغلی نواز شریف د لندن نه دا هدایت صادر کړه چې شپږ میاشتې د دوی د کارتونو موده نور مغفل شي. ما نن همدارنګه مجلسونه د پاکستان د مالي وزیر ښاغلي صفدار سره چې ښاغلي نواز شریف ته ډېر نږدې کسی درلوده، یو موضوع مو د کډوالو موضوع وه، او همدارنګه ښاغلي سرتاج عزیز سره، او همدارنګه خزیرې چې لومړی ستاسو د راډیو څخه به دوه اوري، هغه دا دی چې د دوی کارتونه شپږ میاشتې نورو مغځېده.
مخکې داسې ویل شوي ول، البته د ملګرو ملتونو لوی کمشنری دا خبره کړې وه چې د مهاجرو کارتونه به دوه کاله ته تمدید شي. فکر نه کوي چې شپږ میاشتې ډېرې کمې دي؟
د هغوی طبعا چې موږ خوشحاله موږ متفقین وو چې یونیسکار به د پاکستان د حکومت سره کومې نتیجې ته رسېدلې وي، مګر هغې کومه خاصه نتیجه ورنه کړه. نو موږ د یو عاجل دغې سره مخ شو، یو عاجلې نیټې سره چې سبا نیټه وه، سبا دا کارتونه ختمېده. نو سبا نه اخوا ته پولیسو ته چې څوک چې غواړي چې البته زورونه د مهاجرو کې نو ښه بهانه پیدا کېده، ورته ځکه کارتونو وخت یې پوره و، نو دا زورېدنه نور هم زیاتېده. نو د دغه عاجلې نیټې سره چې زما خو مزه نو زما دپاره شپږ میاشتې فرصت د خوښې خبره ده.
اکثره مهاجر وایي چې په دوی باندې فشار وروسته له دې زیات شو چې د تورخم شخړه پیښه شوه. آیا تاسو هم دا مسله له دې پیښې سره مرتبطه ګڼئ او کنه؟
تورخم موضوع طبعا په مهاجرینو باندې فشار داسې موضوعات لکه تورخم چې دي دلته احساسات پورته وړي، هماغه چې احساسات دلته په افغانستان کې پورته دي دلته په پاکستان کې پورته دي. نو زما ګیله بیا هم د خیبر پښتونخوا نه د حکومت نه، طبعا البته چې درې حکومت مثبت رویه اختیار کړې ده. موږ خبر پښتونخوا یو څه موږ ګیله دا و چې دغه احساساتي ماحول نه د مهاجرو په مقابل کې خصوصا یو زیاتې شکیږي چې دا هم کار نه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال چې وایي پاکستانی چارواکو په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هستوګنې موده د شپږو نورو میاشتو لپاره غځولې ده. د پاکستان خبر پښتونخوا اله د واکمن تحریک انصاف ګون یو لوړ پوړی غړی بیا وایي چې په دې ایالت کې له میشتو افغانانو سره د پاکستانی پولیسو د بد چلند د ادعاو په اړه څېړنه کوي. خو د کډوالو شمیر ډیر زیات دی او دوی ورته کافي امکانات نشي برابرولی. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د حاکم ګوند تحریک انصاف یو مشر او ویندوی نعیم الحق نن له اسلام آباد ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د قانون پر حاکمیت او قانوني اجراءاتو ټینګار کوي. نعیم الحق وویل چې خپلو پولیسو ته سپارښتنه کړي چې قانون دی عملي کړي. دوی وايي موږ خپلو پولیسو ته ویلي دي او دوی به یوازې د قانون په چوکاټ کې عمل کوي. هلته ډېرې غیر قانوني چارې روانې دي او هلته به هیڅوک د قانون له سترګو پټ پاتې نشي. دا چې په خیبر پښتونخوا کې نظم او قانون پر ځای وي زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده. افغان کډوال هم باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي او له پولیسو سره د قانون په تنفیظ او د نظم په ټینګولو کې مرسته وکړي. نعیم الحق زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي حکومت له مسؤلانو سره به د هغو رپورټونو په اړه خبرې وکړي چې هلته د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو د ناوړه چلند خبر ورکوي. خو ویل چې داسې رپورټونه لا نشي تاییدولای. د هغه په وینا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د افغان کډوالو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې ستونزې لري، ځکه د افغان کډوالو شمیر ډیر زیات دی او د قانوني اسنادو د نه درلودو په صورت کې د حکومت کمې مرستې هم نشي ترلاسه کولای. د ده په وینا یوازې په خیبر پښتونخوا کې تر 2 میلیونه زیات افغانان میشتي او صوبایي حکومت له کډوالو سره د مرستې او په سیمه کې د هغوی د ساتلو کافي مالي منابع نه لري. دا وایي تر 2 میلیونه زیات کډوال په خیبر پښتونخوا او نور په بلوچستان کې پراته دي. موږ په مقرر ډول له فدرالي حکومت غوښتنه کړې چې زیات منابع راته راکړي، ځکه دا کډوال په بیلابیلو سیمو کې اوسي او زیات شمېر یې حتی د پیژندګلوۍ کارتونه نه لري. نو دوی په ورځني ژوند کې د هغو خدماتو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې لري چې د پاکستان فدرالي حکومت یې برابروي. د تحریک انصاف ګوند ویندوی زیاته کړه چې له افغانستان سره شی اړیکې غواړي او باور یې څرګند کړ چې دواړه هیوادونه به د خپلو تجارتي او سیاسي اړیکو له پراختیا ګټه وکړي. نعیم الحق هیله څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت په ژر ښه سي او هلته به ثبات ټینګ سي څو افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
به هم د افغان کډوالو په ستونزه کې تمکیب ملګری ملتونه وایي هغو افغانانو ته چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنېږي د پخوا په پرتله دوه برابره مرسته ورکوي. ملګرو ملتونو دا اعلان نن وروسته له دې وکړ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ او له بلې خوا پاکستان پر افغان کډوالو لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل فشار زیات کړی دی. عصمت سروان نور تفسیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری اعلان وکړ چې په خپل خوښه خپل هیواد ته د ستنیدونکو افغان کډوالو مرسته دوه برابره کړې ده. د یو ان ایچ سی آر کمشنر فلیپو ګراندی دا اعلان نن چهارشنبه د سیمې درو هیوادونو ایران، افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې وکړ. د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری له یوې اعلامیې سره سم ګراندی ویلي د یو فوري ګام په توګه د هر مهاجر افغان چې په خپل خوښ افغانستان ته بیرته ځي د مرستې اوسنۍ اندازه دوه برابره اعلانوي، یعنی سړي سر مرسته له $200 $400 ته لوړوي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر افریدی وویل چې افغان کډوالو ته د دوه برابره مرستې د ورکولو پروګرام به د جولای له میاشتې تطبیق شي.
دا تقریبا $200 هر نفر ته ملاویږي. مثلا په یو فیملی کې چې 15 کسان یې هغوی ته لکه $1000 ملاویږي. اوس زمونږ های کمشنر د پاکستان په دوره او هغوی پرون واپسي وکړله، نو هغه یو اعلان دا وکړلو چې د دې کوم د دې دا ګرانټ دی نو دا به ډبر کړی شي. نو ګورو مې بي چې دا د جولای نه دا بدې هغه.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغانستان حکومت پر راتلونکو شپږو میاشتو کې په خپل هیواد کې د مهاجرو د ځای پر ځای کولو او سرپناه موضوع ته پام زیاتوي. زاخلوال دا هم وویل چې د افغانستان حکومت به په وارسا کې د ناټو پر راتلونکي غونډه کې هم د مهاجرو مسأله مطرح کړي.
دا بحث باندې تخته سفر شروع کړی خپل جناب رئیس سفر او اجرایی دې سم شروع کړی دی چې مهاجر چې پارش کوي تر هغه حد پورې دا غوښتي دا چې موږ کولای شو چې د خپل هیواد ته وګرځو د دې په دې ځکه چې خپل هیواد کې څنګه دی امنیت ورسره راځي او اوس د دې د غربت نه هر نوې استفادې کیږي. حتی ځینې مهاجر چې کمپنۍ د مهاجرینو ترجره لپاره بهترین ساحه ده جذب او جلب ده.
د کډوالو لوی کمشنر د پاکستان د وروستي سفر په لړ کې پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړی چې په دغه هیواد کې له 1.5 میلیون افغان کډوالو سره به مرستو ته دوام ورکړي. ویل کېږي چې د 1.5 میلیون راجستر شویو افغان کډوالو ترڅنګ شاوخوا 1 میلیون ناراجستر شوي کډوال هم په پاکستان کې اوسي. سږ کال تر اوسه پورې څه باندې 2000 افغانان په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د افغان مشرانو په ګډون د نړۍ ډیرو مشرانو د ترکیې په استانبول هوایي ډګر کې وروستۍ خونړۍ حمله په سختو ټکو وغندله. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس ویلي چې افغانان تر ټولو ډیر په ترکیه کې د قربانی شوو د دغې حملې له قربانیانو درد درک کولی شي، مخکې له دې چې د افغان مشرانو د وروستیو څرګندونو له حاله خبر شي. دغه راز نړیوالو هم دا حمله په سختو ټکو غندلې. فرشته جلال زئی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم نن پاتا ترک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو په ځای کې خبري اعلان ته وویل چې شپږ دېرش تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. بن علي یلدرم وایي زموږ د امنیتي ځواکونو په څېړنو کې معلومه شوې چې دا حملې د داعش وسلوالو کړې دي. سره له دې چې ابتدایي څېړنې په دې پیښه کې د داعش لاس ته اشاره کوي، خو تحقیقات ادامه لري. هوایي ډګر پرانیستل سوی او نورمال پروازونه کیږي. د ناټو عمومي منشي یون سولتنبرګ په استانبول کې حملې وحشیانه بللې او غندلې دي. سولتنبرګ نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تروریزم هیڅ ډول توجه نه لري او د ناټو ټول غړي له ترکیې سره په دې غم کې شریک دي. ملګروم لتون او ممی منشي بانکیمون هم پر اتا ترک نړیوال هوایی ډګر تروریستي حمله غندلی او ژغې کړی چې حمله کوونکي باید وپیژندل او عدالت ته ودرول شي. د دې سازمان مرستیال ویندوی فرهان حق ویلي چې ملګری ملتونه له ترکیه سره ولاړ دي او باور لري چې د تروریزم په وړاندې مبارزه نړیوالو همکاریو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشري په استانبول کې پر حمله خواشني څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ډېری نږدې همکاري له لارې د افراطي ډلو پر ضد ودرېږي. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنس په اتاتورک نړیوال هوایي ډګر کې د بیګنیو حملو د غندنې ترڅنګ وویل د حملې په بلجیم کې د بروکسل پر نړیوال هوایي ډګر د تروریستي بریدونو په څیر پر هغو ستونزو رڼا اچوي چې نړیواله ټولنه یې سره تړلې ده. د امریکا حکومت د ناټو تړون د غړي په توګه له ترکیه د کلک ملاتړ پر دوام ټینګار کړی دی. دریو وسلوالو کسانو پرون د اتاتورک د نړیوال هوایي ډګر په عمومي دروازه او نږدې د موټرو په پارک کې پر خلکو ډزې وکړې. د ترکیه پولیس وایي چې درې واړه وسلوال په متقابلو ډزو کې وژل شوي دي.
په ترکیه کې د وروستۍ خونړۍ برید په اړه د افغان چارواکو د وروستیو څرګندونو تفصیل به د یوسف خان زدران په راپورټ کې واورئ.
د افغانستان ولسمشر او اجرایه رئیس وای اړتیا د دې ده چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د سیمې او نړۍ په کچه د اغیزناک همکارۍ فضا رامنځته شي. جمهور رئیس غنی د سیمې او نړۍ لپاره تروریزم غټ ګواښ ګڼلی او یو ځل بیا یې د هغې په وړاندې د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د آرک په خبر پاڼه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، د جمهور رئیس غنی له قوله راغلي چې افغانان تر ټولو ډیر د ترکیې خلکو درد او غم درک کوي، ځکه د هغه په وینا افغانان د څو کلونو راهیسې د تروریستي حملو قربانیان دي. د استانبول پاتا ترک هوایي ډګر کې د چهارشنبې شپې په دریو پرلپسې انتحاري حملو کې لږ تر لږه شپږ دېرش کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو میاشتو کې ترکیه څو ځله د انتحاري او چاودیدونکو حملو شاهده پاتې شوې ده. د دې پیښې شل ورځې وړاندې د ترکیې، سوریه او استانبول ترمنځ په پولو کې انتحاري او انفجاري حملو شپاړس کسان وژلي او لسګونه نور یې ټپي کړي دي. په دې وروستیو کې نه یوازې ترکیه بلکې د نړۍ ځینې نور هیوادونه هم د داسې حملو څخه خوندي نه دي پاتې شوي. په روانه میلادي میاشت کې د عمر متین په نوم یو ځوان چې د داعش ډلې څخه یې ملاتړ اعلان کړی و، د امریکا په فلوریډا ایالت کې د همجنس بازانو په یوه کلب د حملې په ترڅ کې 50 کسان ووژل او 50 نور یې ټپیان کړل. درې میاشتې وړاندې وسلوالو کسانو په بلجیم کې 2 کسان ووژل او 8 میاشتې مخکې بیا ورته حملو چې په فرانسه کې ترسره شوې 130 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې ترهګرۍ نه یوازې افغانستان او یو شمېر نور هیوادونه متاثر کړي، بلکې ټوله نړۍ یې له ستونزې سره مخ کړې ده. د اجرایه رئیس په اعلامیه کې راغلی چې عبدالله عبدالله ټینګار کړی تر څو په نړیواله کچه د تروریزم سره چټکه او اغیزناکه مبارزه وشي. د سیمې او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې نړیوال باید د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د افغان مشرانو غږ واوري او په دې برخه کې رښتینې مرسته وکړي.
د ترکیه په استانبول په هوایی ډګر کې د وروستي خونړي په برید په اړه مو د افغان مشرانو څرګندونې واورېدې چې دا برید په کلکو ټکو وغانده. په همدې سره دا خبري مجله هم پای ته رسېږي. زه نور یاس نوریل تاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوسئ. زرغونه منګل زما همکار سړو ته راغلې او راتلونکي وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. زرغونه جان خیر راغلاست.
له تاسو مننه نور یاس جانه. تاسو ستړی مشئ. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در دیدار از ننگرهار از اقدامات علیه کسان افشار داد که تروریست ها را به افغانستان می فرستن. ایره هم مشنوین که حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز در میدان هوایی استانبول که حداقل 40 کشته به جا موند محکوم کرده. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروغ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مشاور امنیت ملی افغانستان و کشورهایی که به گفته او در عقب داعش قرار دارند هشدار داد که از حمایت این گروه دست بردارند. مقام‌های محلی ولایت بامیان از بازداشت فرمانده عمومی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند و مقام‌های ترکیه ارقام تازه را در مورد تلفات حمله دیروز در میدان هوایی اتاتورک در استانبول ارائه کردند. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی با داعش در این ولایت تاکید کرد. محمد حنیف اتمر به کشورهایی که به گفته او از داعش حمایت میکنند هشدار داد که از پشتیبانی این گروه دست بکشند.
حق هیوادونه چی در دوی ترشادی بیا وار بیا
با آن دست کشورهایی که در عقب آن قرار دارند یک بار دیگر از سوی دولت افغانستان به صراحت هشدار داده می شود که این آتشی که شما داعش را به افغانستان فرستاده اید دامن شما و خانه شما را فرا خواهد گرفت. از این وسیله وحشیانه تروریستی دست بردارید. آقای اتمر گفت که بسیاری از افراد وابسته به داعش تابعیت پاکستان را دارند و از آن سوی خط دیورند وارد افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سفیر افغانستان در اسلام آباد می گوید که صدر اعظم پاکستان به حکومت این کشور دستور داده است که مدت اعتبار کارت های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان را برای 6 ماه دیگر تمدید می کند. حضرت عمر زاخلوال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت
نتیجه تلاشایی که دمی چند روز داشتیم بالاخره این موضوع به خود شخص صدر اعظم پاکستان آقای نواز شریف رسید و امروز اونا هدایت صادر کردن به اسلام آباد که مدت کارتا تا به آخر این سال یعنی 6 ماه دیگه هم تمدید پیدا کرده.
این در حال است که میعاد اعتبار کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان در آخر ماه جون به پایان می‌رسد و پاکستان گفته بود که دیگر آن را تمدید نخواهد کرد. مقام‌های محلی ولایت بامیان از بازداشت فرمانده عمومی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان به رادیو آزادی گفت که وی در نتیجه فعالیت‌های اپراتیوی و معلومات کشفی ریاست امنیتی ملی بامیان بازداشت شد.
ملا بصیر شب گذشته در مربوطات دعاب مخزرین توسط نیروهای امنیت ملی دستگیر شد و فعلا در قید ریاست امنیت ملی جهت تحقیق و بازجویی بیشتر قرار دارند.
طالبان مسلط حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. مقام‌های ترکیه ارقام تازه را در مورد تلفات حمله دیروز در میدان هوایی اتاتورک در استانبول ارائه کردند. به گفته آنها در این حمله 41 نفر کشته شده و 239 نفر زخمی شدند. ده تن از قربانیان این حمله اتباع خارجی و 3 تن دیگر دارای تابعیت دوگانه میباشند. گروه دولت اسلامی به دست داشتن در این حمله متهم شده است. آرینا لرمن مدیر فروشات شرکت هوایی بین المللی اوکراین و یکی از شاهدان عینی این رویداد گفت
آنجا تیر اندازی بود. بعد از انفجار دوم و در جریان انفجار سوم نخست تیر اندازی صورت گرفت. تمام این تیر اندازی ها و انفجارات در داخل میدان هوایی رخ دادن. این حقیقت ندارد که در ساحه پارکینگ یا توقفگاه وسایل صورت گرفتند. ما هم از وسط ساحه پارکینگ که به آن خسارت نرسیده بود آنجا را ترک کردیم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که این حمله باید نقطه عطف در مبارزه جهانی علیه تروریسم باشد، پدیده‌ای که به گفته او به باورها و ارزش‌ها ارج نمی‌گذارد. دفتر والی استانبول امروز گفت که از میان زخمیان 109 تن آنها از شفاخانه‌ها مرخص شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش امروز از طریق تلفن صحبت کردند. پس از آن که یک تیاره جنگی روسیه از سوی ترکیه اواخر سال گذشته سقوط داده شد، این اولین بار است که اردوغان و پوتین صحبت میکنند. کرملین و دفتر رئیس جمهور ترکیه گفتند که هر دو طرف در جریان این مکالمه تلفنی توافق کردند که همکاری ها را از سر بگیرند و برای ملاقات مستقیم آمادگی نشان دادند. این تماس تلفنی پس از آن تنظیم شد که رجب طیب اردوغان به خاطر سرنگون شدن یک تیاره روسی از سوی ترکیه در یک نامه به پوتین ابراز تأسف کرد. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جین مارک ارلورد وزیر خارجه فرانسه امروز در پاریس ملاقات میکنند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که میان دو طرف در مورد همکاری روی مبارزه با تروریسم بحث خواهد شد. به گفته وی این دو مقام پیشرفت در خصوص راه حل فشار آورنده ترین مشکلات بین المللی مانند بحران ها در اوکراین، لیبیا، سوریه و در کل شرق میانه را مورد بررسی قرار خواهند داد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در دیدار از ننگرهار از اقدامات علیه کسان هشدار داد که تروریستان را به افغانستان می فرستند.
در حق اور دپاره چه تاسی داعش افغانستان تر علیه زلیده حق اور به ساسختل لمن و ساسختل کور بگویش.
حکومت افغانستان حمله انتحاری دیروز در میدان هوایی استانبول را محکوم نموده است. در دیدار سفیر افغانستان با رهبران پاکستانی تصامیم جدید در مورد مهاجرین افغان در پاکستان اتخاذ شده است. گزارش های دیگر خبری را هم می شنوید، با ما باشین. با سلام دوباره و شامتان خوش. زرغون منگلستم رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. محمد علی فتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در سفر به ننگرهار با خانواده های قربانیان حملات گروه داعش در ولسوالی کوت ای ولایت اطمینان داد که از جان و مالشان محافظت میکنه. محمد علی فتمر امروز در ننگرهار با این فامیل ها دیدار کرد. بر اساس گزارش شما محمود چینواری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ننگرهار، آقای اتمر همچنان گفت که به نیروهای افغان دستور داده شده تا ریشه داعش در ننگرهار برچینند.
حقه هیوازونه چی در دوی تر شادی یه وقت بیا افغانستان به دولت
به کشورهایی که در عقب آنانند یک بار دیگر از سوی دولت افغانستان هشدار و اخطار داده می شود. آتشی را که شما به خاطر آن داعش را به افغانستان فرستاده اید، همان آتش دامنگیر خود شما خواهد شد. از این سلاح وحشیانه تروریستی دست بکشید. مردم افغانستان به هیچ تروریست و هیچ ظالم نه تسلیم شده و نه تسلیم شدن در خون ما هست.
آقای اتمر در اشاره به محل اصلی که از این تند روا و ای که از کجا آمدن گفت،
دوی در پاکستان را غلیدی در دوی اکثریت در حقا ملک در طبیعت اسناد لری؟
آنان از پاکستان آمدند. اکثریت آنان اسناد تابعیت پاکستان را دارند. تروریستان آسیای مرکزی با آنان یک جا شده اند. همچنین تروریست های کشورهای خلیج به نام داعش هم با آنان پیوستند. شمارشان به صدها نفر می رسد، نه هزاران. شماری که یک سال پیش به هزاران می رسید، حالا به صدها کاهش یافته است. برخی از آنها کشته شدند و شماری هم فرار کردند. در نقاط دوردست مخفیگاه دارند که ما از آن اطلاع داریم. به زودی با خبر خواهد شد که ما علیه این پناهگاه ها حملات هوایی و زمینی آغاز می کنیم. مطمئن باشد شماری از آنان در همانجا نابود خواهند شد، ولی متاسفانه تعدادی از آنها به آن سوی خط دیورن فرار خواهند کرد. از آن طرف آمدند و به آن طرف خواهند رفت.
از بیانات امروز مشاور امنیت ملی افغانستان شنیدین که در جریان سفرش به ننگرهار ابراز داشت. با مسائل خبری میمانیم. ولسی جرگه افغانستان گفته که نیروهای پاکستانی در حال ایجاد تأسیسات در امتداد خط دیورند هستند و رئیس جمهور باید بر بنیاد قانون اساسی از تمامیت ارضی کشور دفاع کنه. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروزشان تاکید کردند که بین افغانستان و پاکستان در پیوند به خط دیورند سند حقوقی وجود نداره و مردمای او طرف دیورند افغان ها هستن. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه نیز بیشتر روی همین موضوع بحث کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی این جرگه تاکید کرد که حکومت افغانستان باید بر بنیاد قانون اساسی از تمامیت ارضی این کشور دفاع کند.
پاکستان تأسیسات خود در نقاط سفری و سرحدات افغانستان اینا به کار خود دوام داده، مطابق با قانون اساسی افغانستان دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی افغانستان از وظایف اصلی حکومت هست. حکومت به این راستا با مسئولیت برخورد بکنه و شورای ملی افغانستان به خصوص ولسی جرگه به این راستا و ما در کنار دولت خود در دفاع از منافع ملی افغانستان است.
تفرضی دیورند در زمان حکمرانی امیر عبدالرحمن خان پس از امضای معاهده با هند زیر استعمار بریتانیا مشخص شد، اما پس از به وجود آمدن پاکستان حکومت افغانستان در آن وقت این خط را به رسمیت نشناخت و تا کنون بر سر به رسمیت شناختن آن میان کابل و اسلام آباد اختلاف و جنجال وجود دارد. با این همه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه میگویند سند حقوقی میان افغانستان و پاکستان برای به رسمیت شناختن خط دیورند وجود ندارد. کمال ناصر اصولی یکی از این نمایندگان میگوید
میان انگلیس ها و حکومت وقت افغانستان تنها یک موضوع مطرح شده است، آن همین که ساحه زیر تاثیر انگلیس ها و حکومت افغانستان بنان آن سرحد روشن شد. ساحه که زیر تأثیر انگلیس ها بود یعنی زیر تأثیر حکومت افغانستان است، اما اینکه بخش زیر نام خط دیورند مشخص شده باشد کدام سند حقوقی وجود ندارد و سرحد ما تا اتک به عباسین ادامه دارد.
تنش‌ها در امتداد خط دیورند میان افغانستان و پاکستان پس از آن دو هفته پیش اوج گرفت که ایجاد تأسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در نقطه صفری در تورخم و تلاش نظامیان افغان برای جلوگیری از آن منتج به درگیری و تلفات به دو طرف شد. پس از این درگیری‌ها معینان وزارت خارجه افغانستان و پاکستان تصمیم به ایجاد یک میکانیزم سیاسی و تکنیکی گرفتند، میکانیزمی که رئیس جمهور غنی در دیدار با همتای پاکستانی در حاشیه نشست شانگهای روی آن به توافق رسید. اما آیا حکومت افغانستان این خط را به رسمیت خواهد شناخت؟ شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در صحبت با رادیو زودی میگوید
اتخاذ تصمیم در رابطه با خط دیورند کار حکومت ها نیست. این مردمان هر دو طرف خط دیورند هستند که در رابطه با این خط تصمیم خواهند گرفت و تا زمانی که امنیت سرتاسری در افغانستان تامین نشده باشد خط دیورند قابل بحث نیست.
با آنکه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بر روشن شدن موضع افغانستان در برابر پاکستان تاکید میکنند و میگویند باشندگان دو طرف خط دیورند افغان ها هستند، اما شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید صلاحیت تصمیم درباره خط فرضی دیورند را حکومت دو کشور نه بلکه مردم دو طرف خط دیورند دارند.
در منطقه میمانیم و از موضوعات مربوط به منطقه مشنویم. از رتومرزا خیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته پاکستان مدت کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در این کشور برای 6 ماه دیگه تمدید کرده.
همکارم فرشته نگاه در همین مورد با آقای زاخیلوال مصاحبه را انجام داده و نخست ازش در مورد آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان پرسیده که در اواخر گزارش هایی از او داشتیم.
یک دلیلی هم که آزار و اذیت البته در جوزا زیاد شده برالاوی موضوع ترخم که در همچون موضوعات احساساتی طبعا پولیس هم به طرف احساساتی میشه، موضوع خود مدت کارتای ثبت مهاجرین بود که فردا پایان میابد. خوشخبریه که شاید اولین خبری از طریق شما باشه به مهاجرین ما، نتیجه تلاشایی که به چند روز داشتیم بالاخره این موضوع به خود شخص صدر اعظم پاکستان آقای نواز شریف رسید و امروز اونا هدایت صادر کردن به اسلام آباد که مدت کارتا تا به آخر این سال یعنی 6 ماه دیگه هم تمدید پیدا کرده. ولی لحاظ امیدواری ما است که به این اعلان حکومت فدرال تکلیفی که وضعیتی که مهاجرین ما میبینن که کمی وام کاهش پیدا کنه و همچنان وعده که آقای عمران خان با ما کرده وام تاثیرگذار باشد. امروز هم ما ملاقاتی با وزیر مالی پاکستان آقای دار داشتم، یک موضوع البته موضوعات متعددی ما بحث کردیم و بعدن هم مجلس با آقای سرتاج عزیز مشاور امور خارجی پاکستان با اونا داشتیم، بازم یک موضوع عمده بحث ما موضوع مهاجرین بود و طبعا همه اینا وعده سپردن که در تماس خواهد شدن با خصوصا با حکومت ایالت خیبر پختونخوا تا که وضعیت بهتری را با مهاجرین داشته باشه.
در صحبتی که ما 2-3 روز قبل با یونیت سیار در اسلام آباد داشتیم، اونا ابراز امیدواری کرده بودند که این کارتا تا 2 سال دیگه باید تمدید بیابه و هر بار که کارتا را میادش کمتر پاکستان تعیین میکنه، بعدن باز هم فشارها بالای مهاجرین افغان را افزایش میتوانید به وسیله یک فشار استفاده میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
اولی که یک موضوع مطلق عاجل بود، فردا مدتی که داده بود فردا ختم می شد و یک موضوع عاجل بود. بله، حالا 6 ماه یک خبر خوشی هست. تلاشایی که البته یونیسیار و اینا داشتن تا به حال کدام نتیجی در این مورد نداشت. 6 ماه با ما یک فرصتی می ده که ما یک مذاکرات منظم با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما باید که به طرف خود به اقرار بکنیم که ما یک بحث منظمی را در مورد مهاجرین با پاکستان نداشتیم.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان بود. بر اساس یک خبر دیگر قرار است برای هر مهاجر افغان که به طور داوطلبانه از پاکستان به افغانستان برمیگرده $400 آمریکایی پرداخته شود. پیش از این برای هر برگشت کننده افغان و البته از پاکستان به افغانستان $200 داده می شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
مقامات ارشد افغان حملات انتحاری در ترکیه را محکوم کرده و یک بار دیگر روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کردند. رئیس جمهور افغانستان و رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفتند که افغان‌ها بیشتر از همه درد مردم ترکیه را که در این حمله قربانی شدند درک می‌کنند و احساس می‌کنند. در حملات انتحاری شب گذشته در میدان هوایی اتاتورک در استانبول حداقل 40 نفر کشته شدند و نزدیک به 300 تن دیگر، البته بیش از 300 تن دیگر جراحت برداشتند. سحر لیوال جزئیات دارد.
رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان میگویند نیاز است تا همکاری‌های مؤثر و حمایت قاطع به سطح منطقه و جهان به هدف مبارزه با تروریسم جلب گردد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی تروریسم را تهدید بزرگ برای امنیت کشورهای منطقه و جهان دانسته و یک بار دیگر بر مبارزه مشترک همه کشورهای جهان علیه این پدیده تاکید ورزیده است. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری که به روز چهارشنبه نشر گردیده به نقل از رئیس جمهور غنی آمده که افغان ها بیشتر از همه درد و رنج مردم ترکیه را درک می کنند، زیرا با گفته ای وی آنان از سالها بدین سو قربانی حملات تروریستی اند. این در حال است که در چند ماه گذشته ترکیه چندین بار آماج حملات انتحاری و انفجاری قرار گرفته است. 20 روز پیش از این در نتیجه حملات انتحاری و انفجاری در سرحد بین ترکیه و سوریه و استانبول 16 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حال رئیس اجرای افغانستان میگوید تروریسم و افراطیت نه تنها افغانستان یا چند کشور دیگر را متضرر ساخته، بلکه همه جهان را با مشکلات مواجه ساخته است. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده که عبدالله تاکید نموده تا همه باید به سطح بین المللی بر ضد تروریسم مبارزه سریع و مؤثر انجام دهند. در این حال شماره از آگاهان مسائل سیاسی و منطقه‌ای افغان میگویند که کشورهای جهان باید به صدای مبارزه با تروریسم از سوی رهبران افغان گوش داده و در این راستا همکاری صادقانه کنند. محمد حکیم تورسن یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت افغان‌ها بیشترین قربانی‌ها را به خاطر تروریسم پرداختند و در خط اول مبارزه با آن قرار دارند.
بازم به تقاضا میکنم به صدای رئیس جمهور و به صدای اراکین بلندپایه دولت و صدای مردم افغانستان تماما جهان لبیک بگویم، چون افغانستان بیشتر رنجش میبینم. همه روز که مردم ملکی بی‌دفاع و بیچاره ما اطفال و زنان شهید میشن.
آقای تورسن همچنان گفت نیاز است تا رهبران حکومت افغانستان در نشست وارسو از جامعه بین المللی تقاضا کنند تا فشارها را برای مبارزه با تروریسم بیشتر بسازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. تشکر که با ماستین. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا برای آخرین بار در اجلاس رهبرای اتحادیه اروپا شرکت کرده و با اونا خداحافظی کرد. بعد از همه‌پرسی اخیر در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، صدر اعظم جرمنی گفته که برای تغییر این تصمیم بریتانیا رای اصلا وجود نداره و همراه با دیگر رهبرای اروپا گفته که برای پروسه خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا باید وقت داده شود. آرش همایون جزئیات دارم.
صدر اعظم جرمنی روز سه‌شنبه بعد از اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل، پس از آن که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با این اتحادیه خداحافظی کرد، گفت در حالی که از خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه متاسف است، اما این لحظات برای آرزوهای بیجا نیست. انگلا مرکل گفته است برای تغییر تصمیم بریتانیا راهی وجود ندارد و یک جا با سایر رهبران اتحادیه اروپا گفته است که باید برای پروسه خارج شدن بریتانیا از این اتحادیه وقت داده شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تاکید کرده است که با وصف نتایج همه‌پرسی اخیر، بریتانیا از اتحادیه اروپا دوری نخواهد گزید و به حیث یک همسایه روابط نزدیک را با آن حفظ خواهد کرد. با وصف آن که حزب کارگر مخالف حکومت بریتانیا برای راه اندازی یک همه‌پرسی دوم تلاش می کند و روز سه‌شنبه هزاران تن بر ضد خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا در شهر لندن مظاهره کردند، دیوید کامرون گفته است که نتایج همه‌پرسی نمی تواند تغییر کند. صدر اعظم بریتانیا همچنان گفته است که وی تا سرحد توان برای باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تلاش‌هایش را انجام داده است، اما موفق نشد. دیوید کامرون بعد از اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل با اظهارین که این آخرین اشتراک وی در اجلاس رهبران اروپا است به خبرنگاران گفت: طبعاً فضای اجلاس یک فضای اندوه و تأثیر بود. شرکای ما در اتحادیه اروپا واقعاً متأثرن از این که ما از این اتحادیه خارج می شویم و لحجه آنها هم در جریان گفتگوها چنین بود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی و سایر رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفتند چون حکومت فعلی بریتانیا به خاطر باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا تلاش نموده و برای خارج شدن از این اتحادیه کدام پلان ندارد، برای بریتانیا وقت داده می شود تا همچو برنامه ای را تدوین کند. از جانب دیگر دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته است این اتحادیه آمادگی آن را دارد تا پروسه جدایی یا به گفته وی طلاق را همین اکنون آغاز کند. دونالد تاسک همچنان گفته است برای آن که گرد و غبار در بریتانیا بر زمین فرو نشیند و گام‌های بعدی اتخاذ شود به وقت نیاز است.
همه پرسی هفته گذشته در بریتانیا که به خارج شدن ای کشور از اتحادیه اروپا منتج شدن و هم در سرخط اخبار بین المللی قرار داره. سیاستمدارا و تحلیلگرا پیامدهای ای رویداد از زاویه های مختلف سیاسی و اقتصادی بررسی می کنند. همکارم سلطان محمد سرور درباره تاثیر ای رویداد بر اوضاع افغانستان با دکتر احمد سیر مهجور استاد پوانتون روان فرانسه مصاحبه کرده که با هم مشنویم.
استاد، پیش از این که برای ما بگوین که خارج شدن برطانیه از اتحادیه اروپا چه تأثیرات روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت، اولین که برطانوی ها چرا به خارج شدن از این اتحادیه رای دادند؟
باید بگوین که هیچ کسی گمان نمی کرد و انتظار از این نمی رفت که او چلنج هایی که آقای کامرون برش اتحادیه اروپا میداد به خاطر اینکه امتیاز حاصل بکنه از اتحادیه اروپا، نه به خاطر اینکه واقعا این رفرندوم به همچون نتیجه منتج شوه. بدون ازیام راستگرای افراطی در همه کشورهای اروپا طرفدار خروج و بیرون رفتن از اتحادیه اروپا هستند تا خود به عنوان از اینکه حاکمیت ملی خودشان را به تنهایی تمثیل بکنند. نقطه اساسی است که اتحادیه اروپا زمانی با وجود آمده که در دنیا دو قطبی بوده، اتحاد جماهیر شوروی حضور داشته و بعد از جنگ جهانی دوم یه اتحادیه شکل گرفته تا یک قدرت باشه در سطح جهان و او نیازهایی که در او زمان مطرح بود فعلا به او شکل مطرح نیست. اتحادیه اروپا به بازسازی نیاز داره و اینم باید بفهمیم که هیچ گونه عقب‌گرد مطلق کلی از اتحادیه اروپا که با این شکل اروپا را پیش برده تصور نمیشه. ممکن است شکلش تغییر کنه، اما به این که چی وقت و چی گونه تصمیم عملی میشه قبل از وقت است که ما الان در این مورد صحبت بکنیم و قضاوت بکنیم، زیرا کسایی که طرفدار از این رفرندوم در انگلستان هم بودند از پیامدهای از این هیچ گونه همچون چیزی را انتظار نداشتن و الترناتیو فیر پیشبینی نکرده بودن. بنان بر از اونام خیلی مشکل است، ترغافل گیر شدن به همچون نتایج و بسیار مشکل است که اونا بتانن از این رفرندوم او چیزی را که حال با وقوع پیوسته برش راهای حل معقول و منطقی بخصوص در عرصه اقتصادی برش طرح بکنن.
استاد محترم، میایم به مسئول اساسی ما. بیرون رفتن برطانیه از اتحادیه اروپا چه تأثیرات روی اوضاع افغانستان و منطقه خواهد داشت؟
با وجود پایان آمدن ارزش پوند در بازارهای بین‌المللی در مقابل دلار، من فکر نمی‌کنم از این سابقه تاریخی که انگلستان به این منطقه داره برای افغانستان و پاکستان در این منطقه علاقه‌مندی خاصی داره کمک‌های خود را زیاد تغییر بده، بلکه شکل کمک‌ها تغییر می‌کنه و شاید تا اندازه و کوتاه مدت مقدارش هم تاثیرگذار باشه که به خاطر که در مقابل دلار ارزش پوند پایان میاد و آمدن از یک هفته به این طرف. یک نقطه میمونه در مسئله استراتژی سیاسی، طبعا انگلیس ها از وقت هم نسبت به شورای اروپا اتحادیه اروپا مستقلانه در سیاست منطقه عمل میکردن، زیادتر هم نوعیشان با ایالات متحده آمریکا بود. در آینده همین سیاست شاید زیادتر مورد توجه قرار بگیره و زیادتر با هماهنگی به جای اروپا با ایالات متحده آمریکا یک جای در قبال قضیه افغانستان و سایر مسائل منطقه اینا عمل بکنه.
احمد سیر مهجور استاد پوانتون روان فرانسه بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده به نام جهانی از ولایت زابل نوشته در مکتبشان کتاب نیست و از رئیس جمهور میخواهد مشکلشان را حل کنه. شنونده دیگه به نام همدرد از هلمند نوشته اربکی ها در ولسوالی مرجه با مردم برخورد نادرست می کنند و از مردم به زور پول می گیرند. ریمی از میدانشهر نوشته مسئول اکثر حوادث ترافیکی ریاست ترافیک است، زیرا مردم با پول گزاف جواز رانندگی می گیرند. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. حدود 10 دقیقه به افطارتان مانده. به امید ای که روزه و عبادات امروزتان هم قبول شده باشه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ما از رون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با رادیوی آزادی بودیم. شامتان خوش، عباداتتان قبول.